آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د ووس په افغانستان کې د شپې 8 بجې سولې. نن د جمعې ورځ ده، د اخر د میاشي 9 نیټه ده چې د نومبر د میاشي 6 نیټه کیږي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو لومړۍ ماښامنۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې به د خبرونو نه علاوه رپورټونه هم ولرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او نظرانه یوسفزی به یې راسره ولولي. السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د امګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅې روانې دي. د بدخشان ولایت د امګان ولسوالۍ چې دریم ځل دی د وسلوالو مخالف لخوا نیول کیږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو په ولکه کې اوس هم دی، خو هڅې روانې دي چې یاد سیمه ډیر ژر له وسلوالو مخالفینو آزاده شي. د بدخشان د والي مرستیال کل محمد بیدار امریکا جغت وده چې په جګړې کې شاوخوا دیشتنه مخالف وسلوال وجل سوی دی چې دا غوی په قول یولس بهرنی وسلوال هم پکې شامل دي. هغه ولې چې د افغان امنیتي ځواکونو هم درې تنه وجل سوی دي. شاغلی بیدار وویل
پرون ابله ورځ سهار 4 بجې شروع شوی او د ورځې 10 بجې شدید جنگ روان وو. د څلور خوانه په وسلوالۍ باندې حمله وشوه، دښمن 10 نفره زخمی و جلسی می لری که لازی جمله یول اصنفر خارجیات باری و نوری داخلی دی او امنیتی قواه و تکتیکی عقب تولالن شاعت تولالن او فیل جنگ شدت سر جریان لری یول اصنفر البته دولتی خلق هم شهید و زخمی هم لرو مختلف ارگانونو زموز امنیتی قواه دری نفر که شهیدان سوی دی او تقریبا نزدول اصنفر زخمی لرو.
د بدخشان ولایت د امګان ولسوالۍ مرکز د پنځشنبه په ورځ وسلوالو مخالفینو ونیوي.
سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوالو د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي دي چې په دغه کې 12 غړي وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې برید په محلي وخت نن سهار 3 بجې د اچین د ولسوالۍ د عبدالخیلو په سیمه کې شوی دی. هغه وویل چې په حکومتي پوستو باندې په دې برید کې د ملي اردو 3 عسکر هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا حکومتي ځواکونو کلک مقاومت کړی او د داعش ډلې په شاتم بولی ده، خو لا هم جګړه پوره نه ده آرامه شوې. عبدالخیل هغه سیمه ده چې د داعش وسلوال ډلې په ډیرو سیمو کې حاکمه ده او راکوزې سیمې د حکومتي ځواکونو د جګړې لومړۍ کرخه ده.
د مالی دولتي تلویزیون وایي چې د غیواد په پایتخت بماکو کې د برمتسو کسان له جملې څخه 80 تنه خوشی سوي دي. په بماکو کې یو وسلواله ډله په یو هوټل باندې برید وکړ او 100 تنه غمل کړل. په پیښه کې تر اوسه د 3 کسان د وژل کېدو رپورټ رسیدلې دي. د سیمې څخه رپورټونه وایي چې د مالی د خاصو قواو عملیات اوس هم روان دي. چارواکي وایي چې برید کوونکي 4 کسان وو. دغه چارواکو دا خبره هم کړې ده چې د ملګرو ملتونو او مالی قواو دغه هوټل اوس محاصره کړی دی او هوټل ته غځېدلې لارې ټوله تړلې دي. په سیمه کې د مالی چارواکو د خلکو نه غوښتي دي چې د خپلو کورونو نه دي نه راوځي. د ترکیې هوایي شرکت ویلي دي چې په هوټل کې 6 کارکوونکي موجود دي. د فرانسې، نایجیریا او چین اتباعان هم په دغه هوټل کې سته. چارواکي وایي چې وسلوال کسان هوټل ته په موټر کې چې ډیپلوماتیک نمبر پلیټ یې درلودې داخل سی وو. یو امنیتي چارواکي دا خبره هم کړې ده چې وسلوال د ریډسن بلو په نامه د هوټل په 9 پوړ کې دي او په دالیز کې ډزې کوي. مخکې رپورټونه ویلي وو چې وسلوالو برید کوونکي هغه کسان خوشي کړي دي چې د قرآن شریف تلاوت یې کولی سوای.
د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو چې په کانګرس کې اکثریت لري د اوباما د هغه پلان د زندولو لپاره رای ورکړي چې وایي لزر سوریایي او عراقي مهاجرینو ته به امریکا پناه ورکوي. خو د امریکا ولسمشر اوباما وایي چې که ضرورت پېښ شو نو دوی به دغه فیصله ویټو کړي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند زیاتره غړو او د اوباما د دیموکراتیک ګوند زینو غړو د سوریایي او عراق مهاجرینو د سابقې په حق له د پوره تحقیقاتو کولو په حق له باندې رائے ورکړي. په دې پریکړه کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند 209 او د دیموکرات ګوند 110 غړو رائے واچولې. دا ښکاري چې د مهاجرینو په مسلې باندې باسونه ډیر تاوده شوې دي. د دیموکراتیک ګوند سناتور هری ریډ وایي
Frankly, I've been disappointed by Republican fear-mongering and bigotry. We cannot
repeat the dark days of the 1930s. We have not been able to repeat the dark days of the 1930s. We have not been able to repeat the dark days of the 1930s. We have not been able to repeat the dark days of the 1930s. We have not been able to repeat the dark days of the 1930s.
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands of Syrian Muslim refugees into this country.
دوی په لسکونو زره سوریایي مسلمانان امریکا ته راولي او په دې خپوهيږي چې موږ نشو کولای چې دا معلومه کړو چې په دغه مهاجرینو کې به څوک د امریکا خلاف جهاد شروع کړي. اوباما وایي چې امریکا ته د راتګ نه مخکې به د دغه مهاجرینو د سابقې په حق له پوره تحقیقات ترسره شي. اوباما په پرله پسې توګه ویلي دي چې د دغه مهاجرینو ته د پناه ورکولو طرفدار دي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي د اروپایي هیوادونو د اتیاو کورنیو چارو وزیران په بروکسل کې نن بیړنۍ غونډه کوي. د دې غونډې هدف دا دی چې د نورې نړۍ سره د اروپایي هیوادونو د سرحدونو امنیت ټینګ سي او په دې برخه کې امانګي رامنځته سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې فرانسې ته نه ویل سوي چې د پاریس د بریدونو تره اروپا ته داخل سوی وو. هغه وویل چې دا لازمه ده چې اروپا راویښه سي، ځان منظم کړي او د تروریستي خطراتو په مقابل کې د ځان دفاع وکړي. په عین وخت کې د یو بل مشکوک تروریست نیولو هڅې روانې دي. دا کس د پاریس د خونړۍ بریدونو وروسته ورک سوی دی. د فرانسې چارواکو دا منلې ده چې دوی د صالح عبدالسلام په اړه معلومات نه لري، خو چارواکي وایي چې د هغه د پیدا کولو هڅې د پنجشنبې په ورځ په فرانسې او بلجیم کې لري سوي دي او د خبر پاڼو په اساس د هغه د پیدا کولو لپاره هڅې په هالنډ کې هم پیل سوي دي. ګومان کېږي چې عبدالسلام به د پاریس د بریدګرو سره مرسته کړې وي او د هغه د نیولو نړیوال وارنټ هم ورکول سوی دی. د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې تر 2000 پورې عسکر ځای پر ځای سوي دي او 2500 نور بیا د تیارسۍ په حال کې دي. دغه عسکر د دې لپاره ځای پر ځای سوي دي چې نایتایت سوي رپورټونه وایي چې د آسیان د مشرانو غونډې ته تروریستي ګواښونه متوجه دي. په کوالالمپور کې د غونډو د مرکز د باندې پولیس چې وسلې لري ولاړ دي. په دغه مرکز کې د آسیان غونډه روانه ده. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې نمایندګانو تر اوسه پورې په غونډه کې د توریزم خبره نه ده کړې او کوم سوالونه هم په دې حق نه دي سوي. ولسمشر اوباما هم په دې غونډه کې چې د 300 هیوادونو مشران پکې ګډون کوي برخه اخیستې ده. هغه نن د فلیپین د مانیلا نه کوالالمپور ته رسیدلی دی. په بنګلاديش کې د اسلامي دولت ډلې د یو ایټالوي مبلغ د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه ډلې دغه ایټالوي مبلغ د چهارشنبې په ورځ ووژي. دا په بنګلاديش کې د بهرنیو او د بنګالي سیکولر فکر لرونکو په خلاف د حملو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. د دغې پیښې نه یوه ورځ وروسته د امریکا یوې استخباراتي ادارې چې د اسلامي دولت د ډلو فعالیتونه څاري وویله چې دغه ایټالوي مبلغ د اسلامي دولت ډلې وژلی دی. د اسلامي دولت ډلې د سپتمبر په میاشت کې هم د یوې ایټالوي مرستندوی ادارې د کارکوونکي او د اکتوبر په میاشت کې د یو جاپاني کس د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. په دې سربیره په بنګلاديش کې د انصار الله په نوم یوې ډلې د فبروري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې 4 کسه بلاګران وجلي وو. د بنګلاديش حکومت په پرله پسې توګه د اسلامي دولت د ډلې شتون په دغه هېواد کې رد کړی دی. او د امریکا د مدني حقوقو یوې مشهورې ډلې په امریکا نږغ کړی دی چې په مناپولیس کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي ځوان د وژل کېدو په خلاف دی په مارش کې برخه واخلي. د دغه مدني ډلې مشر کارنر ویلیام بروکس وایي چې دغه مارش هدف په دا وي چې د مناپولیس په پولیسو باندې فشار راول سي چې د 24 کلن ځوان جیمز کلارک د وژنې په هکله پوره تحقیقات وکړي. ځینې کسان وایي چې تور پوستي جیمز کلارک په داسې حال کې وژل سوی دی چې هغه لاسونه په ولچک کې بند وو، خو پولیس بیا دغه ادعاګانې ردوي. بروکس خبرنان ته وویل چې د جیمز وژنه د تور پوسو سره د پولیسو د ناوړه چلند وروستی مثال دی. هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دغه ډول پیښو مخنیوی دی وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدله.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو قدر منوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل. وڅو لومړی خبري مطلب چې د پکتیا په اړه باندې دی. د پکتیا د مرکزی معبد زندانیان د دې ولایت عدلی او قضایی ادارې پر ژور اداري فساد تورنوي. دوی په دې برخه کې د لوړو دبه حکومتي چارواکو څخه د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی نو رپورټ راکوي.
د پکتیا په ګردیز کې د مرکزی محبس زندانیان د دې ولایت د عدلی او قضایي ادارو پر مامورینو انتقاد لري چې د دوسیوري څېړلو په خاطر ترې په ښکاره توګه د بډو د ورکړې غوښتنه کوي. بندیان زیاتوي هر هغه بندي چې ترې غوښتل شوې پیسې نه شي پوره کولی پرته له دې چې دوسیه یې نهایي شي، کلونه کلونه د خپل برخلیک ټاکلو په اړه چوپه خوله انتظار کاږي. دغه بندیان چې د ګردیز په زندان کې پر خبریالانو راټول شوي وو له جګپړو حکومتي چارواکو وغوښتل چې د قضیو د فیصله کولو په اړه دې پر ولایتي عدلي او قضایي ادارو فشار راوړي.
دومو مکامه کې ول وچتا غوکا ابراج وکي داسې وکي چې تاسو قید کړئ شي. دومو مکامه ته لاس کاله راکړه. د دومو مکامه کې موږ زره $15,000 وغوښتل، درېمه کې $10,000 وغوښتل.
او خمیم زن داخله لیبه دی پیسې چې لري کې دې لري پای ورک سره نوال تا کازیتا او بوسی ده پیسې نه لري شای نه لري بس کې پریت په زندان
شي شي خزینه
سرکته مصالنه دومره شای مو می چانه وړای نه ده نه چا سوبیت نشته چې د شای د خلک او خوسته دی چانه وړای.
د پکتیا په دغه مرکزی زندان کې اوسمهال څه باندې 350 بندیان ساتل کیږي. دوی د سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر اساس نیول شوي، خو ویل کیږي چې زیاتره هغو دوسیې نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې ځینې بندیان ادعا لري چې یو شمېر کسان پرته له کوم جرم څخه د شخصي دښمنۍ پر بنسټ نیول شوي. زندانیان دغه کار هم د ښکارایي اداري فساد او بې عدالتۍ بېلګه بولي.
مخپله درسن چلاواله ټولو ته معلومه ماول مداغه خال پیژني سړی مو سشتونی وکړه مواد مخدره ته به چې کله زونی او مو ته یو توستر 350 کیلو چارج دی مټر کې مو ته 400 تل شو وکا مټر ناټ پناټ تل شو کړی چې پیدا نکړل بولی وروغل مو سه مو ته وی چې ته څومره پرې کوي وسړی نو زه خپل په 15000 کریا سره غوښنه وی چې 600000 روپې کپرې کوي شي خلاص یې که 600000 روپې نشي پر کوله توسي وس لیکو 350 کیلو چارج ولې کل.
د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونو نسبت نور هغوتا پر زیات اداري فساد کا کړي ادارې بلل کیږي. د څېړونکو متي ولا په نظر په دغو ادارو کې د اداري فساد شتون د حکومت او خلکو ترمنځ پر اړیکو ژور منفي تاثیرات لري. هغه وایي
د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن زیاتیږي، بل د خلکو په دولت باندې اعتبار له منځه ځي، او بل مهمه خبره چې دا هغه دا چې دا خلک به پر زید دي چې خپل مسائل او دوسی دولت ته وړاندې کی دا خپل مسائل او خپل دوسی د دولت مخالف ډلو ته وړاندې کی هغه ته مراجعه کوي.
د پکتیا ولی نصرت الله صلات ګردیز له زندان څخه د لیدنې پر محل بندیانو سره ژمنه وکړه چې د رشوت مسالې د څېړنې ترڅنګ به د بندیانو د دوسیو د ژر فیصله کولو په خاطر پر اړوند ادارو فشار راوړي.
په دې کې د مرکز نه هم لوی سرنوار صاحب او قاضي خوزات هم سپارښتنه کړې ده، هم والیانو ته هم خپل سرنوار او قاضیانو ته چې موږ کوشش وکړو نظر دوی د روسیې په زر وخت کې خلاص شي او همدغه سي نور هغه پلټنه وکړو او هغه کسان وګورو چې هغه واقعا په دغه کې بې ځایه لاسوهنې کوي یا د اختلاس لپاره کوشش کوي.
په عین حال کې د ملي والی حکومت مشران هم په دې نظر دي چې د عدالت له ټینګښت او د بشري حقونو له تحقق پرته په هیواد کې سوله نشي تامینېدای. دوی د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو پر اصلاحاتو ټینګار کوي. بلخ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد زندانونو د اوسني وضعیت په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له حکومت د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هاو وسم پام وکړي د بل موضوع ته. د اروپا د عدلی او کورنی چارو وزیرانو نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې او یو عاجله غونډه کړې ده. پام وکړئ دې مطلب ته. په غونډه کې د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو په سرحدونو کې د تفتیش د چارو او امنیت د ټینګښت په اړه د همکاریو په زیاتولو باندې خبرې کړې دي. هغوی د دغو اضطراري اقداماتو غوښتنه د پاریس د حملو نه وروسته کړې ده. دا غونډه وروسته له هغه راوبلل شول چې دا معلومه شوه چې د پاریس د حملو طرح عبدالحمید اباعود چې اوس وشل سوی دی اروپایي اتحاد ته د دې نه بغیر چې فرانسې خبر سي داخل سوی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر داسې وویل:
Aucune information émanant de pays européens dans lequel il aurait pu transiter avant d'arriver en France.
موشته د اروپا د کوم هیواد نه هیڅ داسې کوم اطلاعات نه ور رسیدلې چې هغه مخکې له دې چې فرانسې ته داخل سي چیرته وو. هغه مخکې له دې چې فرانسې ته راسي حتما په کوم اروپایي هیواد کې وو. دا یوازې د نومبر په 14 وه چې د پاریس د حملو نه وروسته یوه استخباراتي ادارې چې هغه د اروپا په کوم هیواد کې نه وه دې ته اشاره وکړه چې دوی دا اطلاعات درلوده چې هغه په یونان کې وو. تېر اونۍ په پاریس کې د دغو حملو نه وروسته د یو بل تورست پیدا کولو هلې ځلې هم روانې دي. د بلجیم چارواکو د پنجشنبې په ورځ د بروکسل په څو سیمو کې نه بریدونه وکړل، خو د دغه سړي چې سلا عبدالسلام نومیږي کومه نښه نشانه یې پیدا نه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د اقلیم بدلون هغه موضوع ده چې اوس په نړیواله کچه خپل اهمیت لري او بحثونه ورباندې کیږي او سیاسي دریځونه ورباندې نیول کیږي. راځي چې په دې رپورټ کې چې امریکا ژغ برابر کړی دی وګورو چې د اقلیم د بدلون په اړه څه ویل کیږي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سلګونو ځوانان د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت کې د نړۍ د تودوخ سره د مبارزې د نړیوال بانک په عمومي دفتر کې راټول سوي وو او په واشنگتن کې د همدې مبارزې په حق لې د ځوانانو په نقش خبري وکړې. تم کېږي چې د نړۍ مشران به هم د دې میاشت په پای کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کلنۍ غونډه کې په فرانسه کې په دې اړه خبري وکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی مریما ډایلو په رپورټ کې واوري. د نړیوال بانک مرستیاله ریچل کایتی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په چارو کې د دې بانک ځوانان د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې مهم نقش ادا کولی سي ځانګړې استازې ده. هغه وایي:
One of us and then two of us then five of us then 10 of us all deciding to demand
د اقلیم د بدلون په اړه کچیرته زموږ د ډلې څخه یو نفر، دوه نفر او یا لستنه په خپل شار، ایالت او هیواد کې ژغ پورته کړي نو حتمی ش نتیجه ورکوي او بدلون په خپل راځي. کچیر موږ د سودا اخیستلو پر وخت او یا دا چې څه ډول برېښنا مصرفو سمه پریکړه وکړو نو بدلون راتلی سي. شاید اقلیم بدلون به د نړۍ موجودیت ته یو خطر وي، خو په حقیقت کې دا خطر د هموغو شانو څخه پیدا کیږي چې موږ یې کوو. په دې برخه کې حکومتونو او ستاسو په شان ځوانان نقش ادا کولی سي. میرمن کایتی وایي د نظریو د معلومولو اکثره سرویګانې سوي دي چې دا څرګندوي چې هغه خلک په دې پوهیږي چې د شو بحرونو، ځمکو او مسؤنو اوبو د درلودلو په خاطر په نړۍ کې باید چې د کاربن ککړتیا کمه سي، خو دا وایي ډېر لږ داسې کسان هم سته چې په دې خبرې یقین ونه کړي. میرمن کایتی وایي په امریکا کې هم یو شمېر محافظه کاره خلک سته چې د ګازونو په مخ کې خنډونه پیدا کوي.
For all kinds of reasons it's become a partisan issue and
there is اقلیم بدلون په امریکا کې د ځینو دلایلو په خاطر یو غونډې مسأله جوړه شوی، خو په کالیفورنیا، کلورادو، شمالي او جنوبي برخه کې ډېر غلط معلومات خلکو ته ورکړل شوی دي. ډیګوټا، ګریټ لیکس، شمالي کارولینا، مین او ټکساس کې ټول بزګر او خلک په دې پوهیږي چې د همدې اقلیم د بدلون په خاطر په هغوی څومره زیات طبیعي آفتونه راغلل. هغوی په دې هم پوهیږي چې د موسم په لحاظ هر څه څومره بدل سوي دي. د کنفرانس یوه ګډونواله ریدیما یاداف چې د امریکا د یل په پوهنتون کې محصله ده، د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کنفرانسونو او غونډو کې یې برخه اخیستې او د تیرو 15 کلونو را په دې خوا وایي اکثره سیاسي مشرانو دا نه ده درک کړی چې د اقلیم د بدلون مسأله د ټولو سیاسي اجنداګانو سره تړلې مسأله ده.
Is climate change being some catastrophe or an apocalyptic scenario which can immediately put
زه فکر کوم چې د اقلیم د بدلون په سر بحث باید داسې ونسي چې ګواکې دا یو غټ مصیبت دی، شاید ټول خلک به ووژنې. په کار ده چې دا مسله زموږ د ژوندانه او یا داسې ناورین دی چې د ورځنیو چارو سره وتړل سي. په کار ده چې دا په ټولنه کې د نر او ښځې د مسلې سره وتړل سي. د تعلیم، روزګار، اوبو او هغو مسئلو پورې وتړل سي چې هر ورځ زموږ په ژوندانه کې اثر لري. د غونډې یو بل ګډونوال وویل چې په خپل هیواد کې 4000 داسې برقونه جوړ کړي چې 2000 کورونو ته برېښنا ورکوي. دغه ګډونوال وایي چې د لمر د تودوخې په ذریعه روښانه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
وطن وینم هرش پاپ خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم سمندر را ترا وڑا آس سمندر را ترا وڑا الوزما 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 او الوزما 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 وزر را ترا وڑا الوزما وزر را ترا وڑا او شوم کوم سمندر را ترا
او وسم د خبرونو لندیس د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د امګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان ولایت د امګان ولسوالۍ دریم ځل دی چې د وسوال مخالفینو لخوا نیول کیږي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار امریکا ژغ ته وویل چې په جګړو کې شاوخوا دېرش تنه مخالف وسوال وژل شوي دي چې د هغه په قول یولس بهرني وسوال هم پکې شامل دي. هغه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو هم درې تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار د ولایت د اچین پولیس والي کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي چې په دغه کې دغه ډلې دولس کسان وژل شوي دي او پنځه نورې زخمي شوي دي. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوګیاني امریکا ته وویل چې برید په محلي وخت نن سهار درې بجې د اچین د ولسوالۍ د بلاخیلو په سیمه کې سوی دي. هغه وویل چې حکومتي پوستو باندې په برید کې د ملي اردو درې کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي خوګیاني په وینا حکومتي ځواکونو کلک مقاومت کړی دی او د داعش ډلې په شا تمبولې ده. د مالی دولتي تلویزیون وایي چې د دغه هیواد په پایتخت باماکو کې د برمته سوو کسانو له جملې څخه اتیا تنه یې خوشې شوي دي. په باماکو کې یو وسلوالې ډلې په یو هوټل باندې برید وکړ او یو سلو اویا تنه یې رقمل کړ. په پیښه کې تر اوسه د دریو کسانو د وژل کېدو رپورټ رسېدلی دی. د سیمې څخه رپورټونه وایي چې د مالی خاص ځواکونو خپل عملیات ته دوام ورکړی دی. د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې نن بیړنۍ غونډه کړې ده. د دې غونډې هدف دا و چې د نورې نړۍ سره د اروپایي هیوادونو د سرحدونو امنیت ټینګ سي او په دې برخه کې همکاري رامنځته سي. د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې تر 2000 پورې عسکر ځای پر ځای شوي دي او 2500 نور بیا د تیارسۍ په حال کې دي. دغه عسکر د دې لپاره ځای پر ځای شوي دي چې نایتایت سیوي رپورټونه ویلي وه چې د آسیان د مشرانو غونډې ته تروریستي ګواښونه متوجه دي. په بنگلادیش کې د اسلامي دولت ډلې د چهارشنبه په ورځ د یو ایتالیوي مبلغ د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا په بنگلادیش کې د بهرنیو او د بنگالي سیکولر فکر لرونکو په خلاف د حملو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. د دغې پیښې نه یوه ورځ وروسته د امریکا یو استخباراتي ادارې چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه څاري وویل چې دغه ایتالیوي مبلغ د اسلامي دولت ډلې وژلی دی. د امریکا د مدني حقوقو یو مشهور ډلې په امریکایانو ژغ کړی دی چې په مناپولیس کې د پولیسو لخوا د یوه تور پوستي ځوان د وژل کېدو په خلاف دی په مارش کې برخه واخلي. د دغه مدني ډلې مشر کارنل ویلیم بروکس وویل چې د دغه مارش هدف به دا وي چې د مناپولیس په پولیسو باندې فشار راوړل سي چې د 40 کلن ځوان جیمس کلارک وژنې په هکله پوره تحقیقات وکړي. ځینې کسان وایي چې تور پوستی جیمس کلارک په داسې حال کې وژل شوی و چې لاسونه یې ولچک وو خو پولیسو بیا دغه اداګانې رد کړي دي. او د جمهور غوښتونکي ګوند غړو چې په کانګرس کې اکثریت لري د اوباما دغه پلان د ځنډولو لپاره رای ورکړې ده چې وایي لسو زرو سوریایي او عراقي مهاجرینو ته به په امریکا کې پناه ورکړي. خو د ولسمشر اوباما دفتر وایي چې که ضرورت پیښ شي نو دوی به پریکړه ویټو کړي. درنو قدر منوریدکو دغه وز موږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه چې تاسو واوریدله د نن شپې د خبراتورو په پروګرام کې چې پاتو بجو په پلسي موږ د صحیح موضوعات په اړه باندې البته د جمعو په ورځ باندې خبرې کوو. په نننۍ پروګرام کې به موږ د افغانستان د ملي اردو عسکرو ته څنګه صحیح خدمات رسی په دې باندې به خبرو وکړو، څه سهولتونه شته، څه ستونزې شته او څه کول ورته پکار دي. البته د خبرو اترو پروګرام د ماښام په 2 بجو پیلېږي. اوس به زه مایک د امریکا غږ د دری څانګې همکارانو ته پرېږدم. دوی به تاسو ته خپل خبرونه او رپورټونه وړاندې کړي او موږ به بیا وروسته بیا ستاسو په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر شو. د اوس لپاره د خدای په امان.